د سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو په ویبل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وایي ستر محکمه چې هر فیصله د کابل بانک د قضیه په اړه کوي د هغې ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان له لوی درستیز د پوز له لوی درستیز سره خبرې کړې دي. خو لومړی به ابراهیم صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې عملیات یې له سره پیل کړی او په دې برخه کې یو لړ هغه محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګیدلې دي. د تخار چارواکي وایي هغه کس نیولې چې په روستاق ولسوالۍ کې په یوې درې کلنې نجلۍ جنسیتي راکړې ده. د ناتو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ نن د کروشیا په سپلیټ ښار کې د یوې غونډې مشرک کوي. دا راپورونه مخې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جنکیر د ایران د اټومي لانجې د پایتر رسیدو لپاره د بی دایمي موافقه د ژر تر ژره لاستیکېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا د شپې عملیات یې له سره پیل کړی او په دې برخه کې یو لړ هغه محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګیدلې دي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل د شپې له خوا عملیات خپل د افغان امنیتي ځواکونو له خوا ترسره کیږي. عملیاتو به دونی
مشترک
د وی د عملیات مشترک نه دی بلکې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا تر سره کیږي. د ملي اردو له خوا د ملي پولیسو او د ملي امنیت په همکاري خو نړیوال ځواکونه یې په هوایي او استخباراتي برخه کې ملاتړ کوي. خاغلی اجمی ویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلار کار کوي چې په راتلونکو کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې پر بنسټ تنظیم شي. د سارک د خړیو هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتوالي په لړ کې نږدې پر سلويختو پروژو کار پیلېږي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د افغانستان بیلابیل وزارتونه به په 2015 میلادي کال کې په بامیان کې په دې اړه د مراسمو تر جوړېدو اړوند پروژې بشپړوي. د بامیان سرپرست والی غلام علي وحدت پرون خبريالانو ته وویل په بامیان کې په دې اړه د چمتوالي کمیسون پریکړه کړې چې هر وزارت بالا پلان سره سم دوه یا درې پراختیايي پروژې بشپړوي. سو بامیان د سرک د کلتوري مرکز په توګه د پرانستې مراسمو ته چمتو شي. د نوموړي په وینا د فرهنګي مرکز او د بامیانو د موزیم د ودانیو جوړول باید ژر تر ژره پیل شي. د تخار چارواکي وایي هغه کس نیولې چې په روساق ولسوالۍ کې په یوې درې کلنې نجلۍ جنسیتي راکړې ده. د تخار د امنیت قومندانۍ وایم خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د عزیز الله په نوم نیول شوی کس شل کاله عمر لري چې دا محل تر تحقیق تحقیقات پیل شوې دي. اسیر وویل تیبي سیړنې هم ښیي چې په دې نجلۍ باندې جنسیتي راکړې شوې ده. په تخار کې په درې کلنې نجلۍ د جنسي تیری خبر تیره ورځ خپور شو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو غړی له دوه افغان ملګرو سره نیولې ده. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ وایان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دې کس غوښتل د ښځو په جامه کې کابل ته ولاړ شي چې د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړي وویل چې د القاعده شبکې د غړی په کوم هیواد پورې اړوند و. د ناتو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ نن د کروشیا په سپلیټ ښار کې د یوې غونډې مشرک کوي چې پکې د حکومتونو چارواکي او د دفاعي صنعت استازي به د امنیت په اړه خبرې کوي. د ناتو د 2014 کال صنعت په نوم غونډه د دې سازمان د ویلز له سرمشریز وروسته یو ښه فرصت دی چې د ناتو غړي او د دفاعي صنعت استازي به د یوکرین د بحران او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړې په اړه بحث او خبرې کوي. ناتو د دې غونډې په اړه په یو بیان کې ویلي چې د یوکرین منځني ختیځ او شمالي افریقا وروستۍ پیښې د سازمان دې ته اړ کړی تیاری ته د لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکړي. د ناټو سازمان د یوکرین په ختیځ کې د دسمبر 15 له اوربند څخه د روسیې د سرغړونو شاهد او په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغې امریکایي سیال جان کیری د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو لپاره د یوې دایمي موافقې د ژر تر ژره ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ده. مسکو وایي په دې اړه پرون لاروف او کیری په ټلیفون کې ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه. د دغو خبرو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وضعیت په بشپړ ډول عادي شي، یوې هر اړخیزې موافقې ته چې هر څومره ژر چې کیدای شي رسیدل یو اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جین ساکی هم تایید کړ چې پرون دواړه مشرانو په ټلیفون کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. کیری او لاروف یو ورځ وروسته له هغې خبرې کوي چې ایران او د نړۍ قدرتونه په امان کې سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې داسې نښې لیدل کیږي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یو اړخیزه توافق ښایي د نومبر تر 23 پورې چې روسیې ضرب الاجل دی ترلاسه نه شي. واشنگتن د اذربایجان د ځواکونو لخوا د هغې پوځي هلیکوپټرې د نسکورولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ناګورنو قرباغ له ځان څخه د دفاع په ځواک پورې تړلې ده. د اذربایجان په دغه بیلتون غوښتونکي سیمه کې ارمني نژاد واکمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جین ساکي ویل دا پیښه یو ځل بیا د دې اړتیا یادونه کوي چې په سیمه کې باید کړکیچ کم شي او د اوربند درناوی وشي. ساکي ویل دغه کړکیچ له پوځي لارې نشي هواریدای. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لویدیځې افریقا په درې هیوادونو ګینی، لایبیریا او سیریلیون کې د ایبولا د ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 500,000 پورته شوی دی. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان وایي د نومبر د میاشتې تر 9 نیټې پورې د ایبولا د ناروغۍ له 14,000 پیښو څخه 15,100 مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایبولا ناروغۍ 10 نورې پیښې او له کبله یې 14 مړینې په نایجیریا، سینیګال، مالی، هسپانیا او د امریکا متحده ایالاتونو کې هم ثبت شوې دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ ویلي د هغو ځواکونو شمیر به چې لایبیریا ته د ایبولا د درملنې د مرکزونو د جوړولو لپاره ځي په ډسمبر کې 3,000 تنو ته ورسیږي. دا شمیر له هغې چې لومړی تایید شوی و 1,000 تنه کم دی. جنرال ګیری ولکسی چې د ایبولا پر ضد د دې هڅو مشري کوي وایي دا مهال 2,200 امریکایي سرتیری په لایبیریا کې دي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې جمهوری ریاست وایي د کابل بانک د قضیې په اړه د هر هغې فیصلې ملاتړ کوي چې ستره محکمه به د تورنو کسانو په اړه کوي.
د افغانستان د حکومت د اجرایي قوې په صفت باندې هر هغه فیصله چې محکمه وکړي هغه ته به منتظري او په کامل قوت سره به هغه فیصلې یو ځل چې نهایي شي هغه به عملي.
د کابل بانک د قضیه په اړه د نوي حکومت اجرااتو هر کله د افغانستان مدني ټولنې او دغه راز د خصوصي بانکونو ټولنې هم کړی دی.
دا اقدامات چې د بدر تواصري او د بشي پایلې ولري.
چین کولای شي په افغانستان کې سولې او ثبات پټینګدو کې مهمه ونډه واخلي. د پردې سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو موضوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت څخه په پروګرام کې مو د افغانستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان او پاکستان د پوځي مشرانو ترمنځ وروستیو خبرو په اړه خبرې کړې دي.
خبرې طبیعي دا وي چې موږ غټ مشکل چې دی په ټول د سرحد کې دی او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي.
جمهوری ریاست وای د کابل بانک د قضیه په اړه د هر هغه فیصلې ملاتړ کوي چې ستره محکمه به د تورنو کسانو په اړه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بانک د قضیه د ژر حلیدو په اړه د اکتوبر په لومړۍ نیټه یو فرمان صادر کړی و او سترې محکمې ته یې وخت ورکړی و چې باید په یوه نیمه میاشت کې دغه قضیه په بشپړه توګه حلو فصل کړي. د دغه فرمان وروستۍ نیټې ته دوه ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې د کابل بانک د قضیې په اړه ځانګړې محکمې تورن کسان محاکمه کړي دي. په وروستیو کې دغه راز تیره ورځ د افغانستان امنیتي چارواکو وویل چې د کابل بانک 15 نور تورن کسان هم په افغانستان کې نیولي دي. دا چې جمهوری ریاست چارواکو د سترې محکمې د وروستۍ فیصلې په اړه څه ویلي دي، له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د جمهوری ریاست چارواکو څه ویلي دي چې آیا د کابل بانک دغه قضیه به په راتلونکو دوه درې ورځو کې بالاخره فیصله شي او ستره محکمه به هم نهایي پریکړه وکړي کنه؟
ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې دوی هر هغه فیصلې ته احترام کوي چې هغه د افغانستان د قضایي قوې لخوا نه د کابل بانک د قضیه په اړه باندې صادریږي. که څه هم ښاغلی سالارزي چې د ولسمشر اشرف غنی ویان دی، په دې اړه څهونه ویل چې آیا په پاتې دوه ورځو کې چې ضرب الاجل پات دوه ورځو کې به د کابل بانک قضیه بشپړ شي او کنه، په دې اړه مشخص څهونه ویلې. خو ویل چې جمهوری ریاست ژمن دی چې هر هغه پریکړه چې د افغانستان د سر محکمې لخوا نه وشي د کابل بانک د قضیه په برخه کې هغه به عملي کړي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه، ولسمشر اشرف غنی احمد زید لوري له مراسمو یو دوه ورځې وروسته یو فرمان صادر کړ او ویل چې د یو نیمه میاشتې په موده کې باید د کابل بانک دوسیه له سره وڅېړل شي. دغه ضرب الاجل ته فقط دوه ورځې پاتې دي، نو معلومه بشي چې په دې دوه ورځو کې محکمه یا غزانګړې محکمه چې ټاکل شوې ده کولای شي چې د کابل بانک اړوند قضیه نهایي کړي او کنه. دا چې افغان حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي، خدای چې په دې برخه کې د ولسمشر د ویان نظیف الله سالارزي لنډه خبري وورو.
افغانستان د حکومت د اجرایی قوې په صفت باندې هر هغه فیصله چې محکمه وکړي هغه ته به منتظري او په کامل قوت سره به هغه فیصله ته یو ځل چې نهایی شي هغه به عملي کړي.
باید وایم چې د افغان حکومت لخوا نه د کابل بانک د قضیه بیا څېړلو ته د استناف ځانګړې محکمه جوړه شوه. د محکمه دوه ورځې وړاندې د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزی او مرستیال اوبخې رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی په لاس لس کاله بند محکوم کړل او دغه راز دغه کسانو باندې نغدي جرمانه هم کې خوله. د محکمه په خپل پریکړه کې د کابل بانک ځینی پخوانی سهم لرون کې او ځینې شرکتونه چې په دې بانک پورې اړوند د هغوی پانګې هم منجمد اعلان کړل. د سترې محکمې له دغه پریکړو نه په افغانستان کې د مدني ټولنو پراخ ملاتړ اعلان شوی دی، خلکو هم دغه پریکړې ملاتړ کړی دی او دغه راز کارپوهان هم وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي په دغه ډول کارونو سره ثابت کړي چې او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او غواړي چې د افغانستان په اداراتو کې حسابدهي او شفافیت رامنځته کړي. بل نورسه
لوتین صاحب، د تورانو کسانو له جملې څخه یو زیات شمیر هم له هیواده تښتیدل دي. افغان امنیتي چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغو کسانو د نیولو لپاره به له انټرپول یا نړیوالو پولیسو د مرستې غوښتنه وکړي. اکثرا دغه تښتیدلي د توران کسان هم په اروپایي او په امریکا او په نورو هیوادو کې اوسي. افغان چارواکو څه نه دي ویلي چې آیا د هغوی د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي، آیا د مرستې غوښتنه له انټرپول څخه کړې ده کنه، او په دې اړه کوم اقدامات کړي دي؟
بله، لوی څرنوالی له کومې ورځې چې د کابل بانک د قضیه د بیا څېړلو خبره راپورته شوه، هماغه وخت ویل چې د قضیه اړوند اکثره کسان په بهرنیو هیوادونو کې دي او دوی ویل چې دغه کسانو دراستنېدو لپاره یې نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه مرسته غوښتي، خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې آیا د انټرپول په مرسته کوم توران کس که افغانستان ته راستون شوی او کنه. خو دغه موضوع چې موږ د لوی څارنوالۍ او دغه راز د محکمې له چارواکو سره شریکه کړې ده، هغوی ځواب دا دی چې که چیرې انټرپول دغه متهم یا تورن کسان حاضر کړی افغانستان ته خو ترخه، او که چیرې حاضر نکړای شي نو د دوی په غیاب کې به فیصله وشي او د دوی په غیاب کې هر فیصله به عملی شي او رسل غنه به بیا دوی انټرپول نه دغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې عملته په کوم هیوادو کې چې دی حالت ونیول شي او افغانستان ته انتقال شي او دلته کوم سزا چې ورته ورول کیږي په غیاب کې هغه سزا به عملی شي. خو له دې وړاندې ځینو حقوقي کارپوهانو دا هم ویلي چې په غیاب کې د کابل بانک د موضوع په اړه په غیاب کې د متهم کسانو په اړه فیصله به د دغه قضیه ارزښت یو څه راکم کړي.
بل لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدر منوردن کو هم ورزل چې جمهوریت ریاست وای د کابل بانک د قضیه په اړه د هر هغه فیصله ملاتړ کوي چې ستره محکمه به د تورن کسانو په اړه کوي. ستره محکمه د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې دوه درې ورځې وخت لري چې د قضیه په بشپړ ډول حل او فصل کړي. خو د کابل بانک د قضیه په اړه د نوي حکومت اجرااتو یو شمیر مدني ټولنو او عام خلک ډیر خوشاله کړي دي او هیله من کړي دي چې په دې سره به نوي حکومت دوی وایي چې په دې سره به نوي حکومت وکول شي چې وسالمه اداره رامنځته کړي او د فساد جړلې وباسي. د خصوصي بانکونو د ټولنې اجرایوي سرپرست اهم پرون په کابل کې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت د اجرااتو هرکلی وکړ او ویل چې دا به د افغانستان په بانکي سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. نور تفصیل د نجسا په رپورټ کې.
د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې چارواکي د کابل بانک د تورنو کسانو په اړه د استیناف محکمې له پریکړې هرکلی کوي. د دې ټولنې اجرایوي سرپرست نجیب الله امیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې اقدام سره به افغانستان په نړیواله کچه خپل اعتبار ترلاسه کړي. نوموړي وویل د بانکي سیستم د اصلاح لپاره دا ډول پریکړې به د فساد په لمنځه وړلو کې ګټورې ثابتې شي.
طبعاً دا اقدامات دي دا به ډېر مؤثري او دا به څه پایله ولري که چېرې پاک خلک وګمارل شي. هغه کسان چې لاسونه یې په فساد باندې ککړي هغوی باید لرې شي له وظیفې نه او بیا د قانون په تطبیق کې اقدامات باید وشي. نظارتي سیستم باید موږ غښتلی شي، قوي شي او دا نه فساد مخه نیول کېږي.
د خبري ورسته له هغې مطرح کېږي چې د کابل استیناف محکمې تېره ورځ د کابل بانک پخواني مشران خلیل الله فیروزي او شرخان فرنود هر یو په لس کلن بند د ټولو غلا شوو پیسو او د هغو ګټو په بیرته ورکولو محکوم کړل. استیناف محکمې همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي او د قسیم فهیم ورور حسین فهیم د شتمنیو کنګل کولو امر هم وکړ. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال که څه هم د کابل بانک د قضیې په اړه ورسته پریکړه مهم بولی، خو د دې قضیه د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي. منور شاه بهادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر هغې چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تغییرات را نشي د دې قضیه د شفافیت په اړه پوښتنې رامنځته کیږي.
زه ګمان نه کوم چې هغه پریکړه شفارون سوی دي، هغه پریکړه شفافه توګه وسي، یعنې پر اساس د واقعیت باندې. ولسمشر باید اول د ټولو مهم تر خپل عدلي او قضایي ارګانونو مشران به ټاکلي او وروسته دغه پرونده به چلل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړۍ ورځو کې سترې محکمې او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د کابل بانک د غلا شوو شتمنیو د ستنولو او د دې قضیې د بیا پرانیستلو لپاره اقدامات وکړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. دوه تنو کابل میشتو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېر خوشحال یو د سزا چې تعین شوې دې ته مونږ دان توقع لرو چې د دې حکومت پیسې دیونه مخلي سزا ورکړي چې نور دینه عبرت اخلي.
د کابل بانک په موضوع په اړه من خوشاله شو چې دغه موضوع سره هغه شو حل شو.
کابل بانک د 2010 میلادي کال په اګست میاشت کې د درغلۍ او رسوا کېدو او د ژور کړکیچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو. په دې لړ کې د شاوخوا 900 میلیون ډالرو پیسو د ضایع کېدو بحثونه راپورته شول او د بانک مدیریت حکومت په خپل لاس کې واخیست. تر اوسه په دې قضیه کې د تورنو 21 کسانو له جملې نه 12 تنه محکمې ته حاضر شوي. په افغانستان کې د سلورو حکومتي بانکونو په ګډون 15 بانکونه فعالیت کوي چې 12 کورنی او سلوري بهرني سوداګریز بانکونه دي.
و مورل چې د اداري فساد د لمنځه وړلو او د غرض کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت د اجرااتو په باب د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس ویلي دي چې د حکومت دغه اقدام به د افغانستان په بانکي سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي، د تورخم د ګمرک یو چارواکی په دغه اداره کې د پراخ فساد خبر ورکوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په ګمرک کې د وظیفې د ترلاسه کولو لپاره لس کاله پخوا یو لوړ رتبه چارواکي ته $5,000 ورکړي وو، او دی اوس یو نیم سل د میاشتې تنخوا لري، خو د میاشتې ځانته شاوخوا $4,000 جوړوي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال لیکي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دغسې چارواکي د سرو زرو په کرسیو ناست دي. ریپورت وایي دغو کسانو ته په ګمرک کې د فساد له کبله سختې پیسې لاسته ورځي. د تورخم د ګمرک یو چارواکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته ویلي چې د خپلې وظیفې لپاره یې چې دومره اوچته هم نه ده، لس کاله پخوا یو اداري چارواکي ته $5,000 رشوت ورکړي. هغه وایي دغسې وظیفې اوس په $1,500 دي، او د ترلاسه کولو لپاره یې سیاسي واسطو ته اړتیا هم وي. دغه چارواکي ویلي دي چې تنخواه یې $1,500 ته رسیږي، خو د میاشتې $4,000 ځانته جوړوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دغه چارواکي له دې ویرې چې خپله وظیفه له لاسه ورنکړي خپل نوم نه دی ښودلی. هغه ویلي دي چې د تورخم د ګمرک تقریبا ټول چارواکي او حتی د دفتر پیادهګان په اداري فساد کې ښکیل دي. هغه وایي یو سوداګر چې په 15 لاریو کې جامع وارد کړي، څو ورځې مخکې د تورخم د ګمرک چارواکو ته په هرې لاری $1,400 رشوت ورکړ. دغه چارواکی وایي د دغو پیسو څخه $900 د ګمرک رئیس او $250 د کمیشن کار جیب ته ولاړې، او پاتې نورو چارواکو په خپل منځ کې وویشلې. د تورخم د ګمرک عمومي مدیر بشیر احمد سادات په ګمرک کې اداري فساد ردوي.
تورخم مسئول نشي غوښتل. تورخم کې یو ترتیبي مقصدي ګمرک تلېږي. مقصدي ګمرک کې موږ تشریح مامورین لرو چې هغه موټر ودرېږي، په برندو کې هغه کې تخلیقي دي هغه کېږي، ځکه موږ ماته ویل چې موږ مسئول نه اخلو، موږ صرف نظرنامه هغه ته ترتیب کوو او لیږو په مقصد ګمرک طرف ته.
حاجی بریالی گردیوال د ننګرهار د ګمرکاتو د ریاست مرستیال هم اداري فساد نه مني. هغه وایي په ګمرک کې د فساد ادعا د پاکستان، ایران او چین د استخباراتو کار دی، خو سوداګر وایي د تورخم په ګمرک کې فساد شته. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي ادعا کوي چې د تورخم د ګمرک د عایداتو څخه یوازې یو وکیل چې نوم یې نه اخلي $315 میلیون ترلاسه کړي.
خود وزیر مالی مملکت گفت که
د هیواد مالی وزیر په خپل وویل چې $315 میلیون د پارلمان یو وکیل د تورخم له عایداتو ترلاسه کړي دي. $315 میلیون کمی پیسې نه دي، هغه هم د یو بې وسلې او نادار هیواد افغانستان لپاره چې گدایي کوي.
ښاغلی حافظي انتقاد کوي چې مالی وزارت د مالیاتو د ټولولو په برخه کې سپین چلن نه دی کړی. خانجان الکوزی د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې مرستیال نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې والیان، وزیران، سوداګر او بیوروکراتان ټول په اداري فساد کې دخیل دي. ګل مقصود ثابت د مالی په وزارت کې د عوایدو او ګمرکاتو د څانګې مرستیال په ګمرکونو کې ستونزې نه ردوي، خو وایي چې پراخه اداري فساد نشته. د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخوانی مشر عزیز الله لودین هم د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا 830 میلیون افغانیو د اختلاس خبره کړې وه، او ویلي وو چې د دغو پیسو حساب او درک نه دی معلوم.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربیر د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپ هم اوریدلای شي. د پورستو کې راپورونه لمخه چین غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهمه ونډه واخلي. چین ته چې یو وخت په افغانستان کې وینې تویدی دی او بې تفاوته ګاونډي په توګه کتل کېدل، او د هغه وختو چې په دې هیواد کې د درې ولسیزو موده کې تر ټولو وژونکې معاصرې جګړې کې په میلیونونو افغانان ووژل شول، خو داسې ښکاري چې پیکینګ دا مهال خپله پالیسي بدله کړې او دا چې په سیمه کې د پاکستان اصلي متحد دی پر اسلام آباد د فشار اچولو په صورت کې کولی شي په افغانستان کې دوامداره سوله ټینګه کړي. د ازادي راډیو څېړونکي ابوبکر صدیق په افغانستان کې د چین په ونډه او پاکستان باندې د پیکینګ د نفوذ په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې جنقا الکوزی وړاندې کوي.
چین ځکه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ته اړ شوی چې د هیواد ته له پاکستان او افغانستان څخه امنیتي ګواښونه مخامخ شوي دي. د مقالې لیکوال دی جکپوري افغان چارواکي لخوا لیکي پیکینګ پوهیږي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو غور بلتون غوښتونکي چې په خپل ټاټوبې شینجن کې حمله کوي د پاکستان په قبایلي سیمو او د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د پټېدو ځایونه لري. د چین د امنیتي اندېښنه باید چې کومه ونه ګڼل شي د دوی اندېښنه پر ځای او سمه ده. په تیرو دوو کلونو کې په شینجن ولایت کې د یو غور وسلوالو په حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې لیکلي وو چې د افغانستان استخباراتي اداره له پیکینګ سره نږدې همکاري کوي او د هغو یو غور وسلوالو په اړه ورسره معلومات شریکوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې نیول شوي دي. د دې وسلوالو زیات شمېر د پاکستان په کمپونو کې روزل شوي دي. افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې زیاته هڅه وکړه چې د افغانستان په ثبات کې د چین ونډه را جلب کړي او پیکینګ د کارته وهڅوي. ځینې څېړونکي په دې باور دي وروسته له هغې چې د افغانستان لویدیځو متحدانو ونه شو کړی پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې عملی کې صادقانه همکارۍ ته اړ کړي، کابل په دې کار کې د چین د مرستې را جلبولو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د لوړې له مراسمو څخه وروسته خپل لومړنی دولتي سفر چین ته وکړ او د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د افغانستان په ټولو ګاونډیانو غږ وکړ چې د دې هیواد ځمکني تمامیت، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته باید درناوی وکړي. ښاغلی قیقیانګ دا هم وویل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې باید لاسونه وهل شي او په دې هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګولو د هلو ځلو ملاتړ باید وشي. د مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي کابل چمتو ده چې له پاکستان سره نوی اړیکې تنظیم کړي. جمهور رئیس اشرف غنی به په روانې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف او د پوځي استخباراتو یا ISI رئیس جنرال رضوان اختر هم کابل ته تللي وو. خبری رسنیو ویلی چې پیکینګ وړاندیز کړی د سولې او پخلاینې د هغه کانفرنس کوربتوب وکړي چې پکې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او طالبانو استازي ګډون وکړي. د مقالې لیکوال ابوبکر صدیق د یو پاکستانی وکیل لخوا چې د مسلې د حساسیت لامل د هغه نوم نه پټه کړې لیکي د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د ترولو دروازو تر شا غونډې او خبرو کې چین پاکستان ته په صریح او څرګند ډول ویلي وو چې دوی له اسلام آباد څخه غواړي. کچیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې کوم پرمختګ ونشي نو په هغه صورت کې به پیکینګ اسلام آباد ته وایي چې د افغان وسلوالو او د چین او پاکستان ترمنځ د څو لسیزو پخوانی دوستۍ ترمنځ باید یو لار غوره کړي. خو په نیویارک کې د نړیوال همکارۍ مرکز رئیس خاغله بارنت روبین وایي د چین او پاکستان ترمنځ یو دم د داسې یو حالت رامنځته کېدل هم له امکان لرې ښکاري. دی وایي پیکینګ کولای شي په اسلام آباد فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي.
د چین او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد اړیکې موجودې دي او تر ټولو مهمه دا ده چې د دواړو هیوادونو د پوځونو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي. پاکستان نشي کولای چې چین له ځانه بیگانه کړي. په دې توګه که چیرې چین د افغانستان پر وړاندې د جګی سطحې دولتي ژمنه اعلان کړي د پاکستان حکومت به ونه شي کړی چې په پټه تخریب وکړي او دا بیره به ورسره وي چې په دې کار سره له خپل یو ډیر مهم او وفادار متحد سره اړیکو ته زیان رسوي.
په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره خبرو کې هم ویلي چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو په خکولو کې مرسته کولی شي.
چین میتونه په فکر به خصوص یک رول مثبت بازی کنه.
چین کولی شي مثبت ونډه واخلي په خاص ډول کچېره د هغوی ونډه له امریکا سره په تفاهم کې وي.
در تفاهم با امریکا هم صورت بگیره.
پیکنګ دا مهال د ډیپلوماسۍ د ملاتړ په مقصد خپل اقتصادي مټې غښتلي کړي دي. چین په افغانستان او پاکستان کې تر ټولو ستر بهرنی پانګوال دی او دا یې تر ټولو ستر امتیاز دی. چین په افغانستان کې د تیلو او مسو د استخراج په سکتورونو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. چین تېره اونۍ په پاکستان کې د 2.5 میلیارد ډالر پانګونه ژمنه وکړه، خو شرط یې کېښود چې اسلام آباد به د یغور وسلوالو پر ضد عملیات کوي.
و موردل چې آیا چین غواړي کوته په پام سره چې له پاکستان سره لري کول شي، یا غواړي چې پر دې هیواد خپل نفوذ څخه په استفادې اسلام آبادې ته وهڅوي چې د سولې په د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه ولوبوي؟ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مشرانو په وروستیو کې کابل ته د سفرونو لړۍ تیزه کړې ده. په تیره اونۍ د پاکستان لوی درستیز کابل ته تللی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړې وې. وړاندې په خپرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په دې اړه د افغانستان د پوځ له لوی درستیز سره خبرې کړې.
خبرې طبیعي دا وې چې مونږ غټ مشکل چې دی په ټول د سرحد کې دی، او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډېر مشکل دی چې دا کنټرول شي.
مخله دې چې دی او د غراز د انصاف پلټکې پروګرام ته ورسیږي، ابراهيم صافي ته بیا هم ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا تخار چارواکی وی هغه کس نیولې چې په روسا کلسوالۍ کې په یو درې کلنې نجلۍ جنسي تیر کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او خړې له دوه افغان ملګرو سره نیولې ده. د سارک د خړو هیوادونو د بامیان فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتوالي په لړ کې نږدې په سلویښتو پروژو کار پیل کړی. د ناټو عمومي منشي یانس شټوتنبرګ نن د کروشیا په سپلیت ښار کې د یوې خونډې مشري کوي چې پکې د حکومتونو چارواکي او دفاعي سنت استازي به د امنیت په اړه خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي لانچې د پایتر رسیدو لپاره د یوې دایمي موافقې د ژر تر ژره ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام کوي. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام مو اوري، توجه وکړئ پام وکړئ د انصاف پلټکې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د درویش کلن صبرې اندر ستونزې چېډو چې وايي یو کال د مخه د کابل په انتون د حقوق او سیاسي علوم له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. صبرې وايي د یو کال په موده کې څو ځلې ستر محکمې ته مراجعه کړې تر څو د قضایي ستاش په دورو کې شامل شي، خو ستر محکمې ورته ویل دي چې دا معلوله ده او د شاملې دو حق نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبرې اندر یم د حقوق او سیاسي علوم د پهانځي فارغ التحصیل البته کابل پنتون.
مشکل هم څه ده؟
کله سم تیر کال په 15م تاریخ د هوت په میاشتې د استاج قضایي کورس ته مراجعه وکړه، هغوی زماله شمولیت په امتحان کې ممانعت وکړه. په دې خاطر ممانعت وکړه چې معلول او مایو به نست کولای په پروسه کې ګډون وکړي. په جواب کې مزل هغه چې ما غوښتل چې والي زنه سم کولای سید زمالو لایما، اما ما فاکولټه څلور کال ویل مکتب مولې کانکور کې ما ډېر کې نمرې اخستلې دي زوالې نسم کولای بیا دې ماته په یو ماده د قانون استناد وکوسي هغه اشخاص په دایمي معلولیتونو سیمانی اجرا دي وظیفې سي هغه نسی کولای په دې پروسه کې ګډون وکړي که پام وکړي د ماده قانون ته د دوم قسمت سیده د اول قسمت بیرته ا محدودیت رفع کوي مانی
دا ماده د قانون څنګه ده
ماده د قانون داسې وایي هغه اشخاص په ساري امراض او دایمي معلولیتو چې وظیفې مانی سي هغه نسی کولای په پروسه کې ګډون وکړي
تاسو معلولیت
څه ما معلولیت په خو باندې زمایو به یم دراج د ماستر کې کامل نه ویني او غونه می اوري او درک هم ډیر ښه شکل لري ما ډکه فوق العاده کړي دي
مازیده کله چې د حقوقو پانځه تاسو ولې وزیر
ما سره د استدلال کې په شریعت کې فقط دوه سترګې او غغ که څوک ونه اورېدل سي هغه قاضي نشي کېدلې دوی دا ماده د ما په حال کې ډېر وسیع تفسیر کړه
تاسو ستر محکمې ته مراجعه کړو
بیا ستر محکمې ته په هان صاحب ته یو بل شخص په واسطه ما مراجعه وکړه په هان صاحب ما ته احکام راکړو
پخوانی
قاضي القضات کله چې ما ته احکام راکړو پروسې ته شامل سم پروسیجر تای سو اته بل اخره بعد لا تنم یاسي ما بشپا ورځ درس ول مطالعه به میکوله اتنم یاسي ورسی زوارلم په درلسم دی اقرب سماته د امتحان کارت را کی زما دوم سپ امتحان ترسم ما ته دل و خودت نمیتونی معلول مایوبستی تنسی کوله به دې پروسه کې ګډون وکه ته تانه مون بلاک لیست تلې کله به زالت ډیر وقن ز ډیر خفاسولم سینه دا دولت یو سی وکوله سی کاش کې ما منافع شخصي و کله سی کزی فرد وای خو ما بل دې چ انصراف کړی وو په هر دیش کاسو کې یو کاش معلول مایوب مغلرو اغه خصوصا کز ول پاره په څمر دی تعلیم زمينه ماته په سخت شرایطو کې برابر سوي ده بیا نو کله سي دغه احکام په سار باندې د دې لپاره امتحان چې راوېستل سم دلته څو مورد نقص سوي دي یو خو تبي سوي دي ما پیسې کې بل دي ما کرامت دلته تر سوال لاندې تللې ده نه تنها دي ما بلکې د افغانستان د هر معلول وګړي او د هر خزي حیثیت صدمه رسیدلې او دغه پیسې کې تبي سوي ده او د کرامت تر په هولاندې
سوي ده وښتنه هم څه ده
د ما غوښتنه جمهور رئیس دې ده سيزر تر زره د ما غاغواوري په دې موضوع ته رسیدګي وکي نه تنها دي ما پیسې کې دا موضوع کاش کې د ما خواسته شخصي وای ز عام منافع غوړم او بل یو شی سپات ډیر جالب ده کله سی په هان سی استعفا ورکړ زل امتحان راوستم چې دا خپل د قانون یو نقص ده کله سی په هان سی
یعنی تاسو د پخوانی قاضي القضات احکام لری
احکام زلرم اصلي دی سره احکام زلرم په هان سی به ماته شمولیت اجازه کړ کله سی په هان سی وړل ور زل امتحان راوستم که چیر قانوني مبنا ولی په باندې پروسیجر تای کو ولی د ماده د حقوق دی فاکولټي ویلو اجازه راکړه څلور کال په ما باندې ولی به د قضا ترن ولی رشته ویلو ماته ولی اجازه راکړه درالس دا هیڅ شرعي مبنا نه لري قانوني بنسټ نه لري
مونږ د صبرې اندر ستونزه د دې په حضور کې د ولسمشر لوایان نظیف الله سالارزی سره طرح کړه سالارزی صاحب تاسو به دوی د خبرې واورئ چې دا خپل د مشکل تاسو ته وي مهرباني وکړئ
بسم الله الرحمن الرحیم صبرې اندړې ما د حقوق او سیاسي علومو د پانځي څخه تیر کال په 2022 کال کې څخه فارغ شوی ما فعلا هم د حقوقي زده کړو خپلواک ملي مرکز کې زده کوونکی یم او زه کله چې تیر کال په د هوت په میاس کې په 15 تاریخ ما د قضا علي کورس ته د سټاج د شمولیت لپاره مراجعه وکړه په هغه تاریخ ما ته دغه د رهبری لخوا ما ته جواب راکړ سوې ته ما یو به او معلومه یې نس کولای من هایست قاضی په دې پروسه کې اشتراک وکړي به ما ورته لیستاس استدلال او منطق څه د پدې ساکه دوی برته ما ته راته ولې سپاساست ماده قانون دي طرز تشکیل صلاحیت محاکم ته نشه کولای په دې برنامه کې ګډون وکړي ما ورته لا ماده هم شه د دوی ما سر بس کو رئیس یو څول ما بل څورتویل په نتیجه کې خو دې ما رئیس السنا قانون کې داس مرته نه قانون کې داس په نتیجه کې سکل مو وکړل په قانون کې د ما خبر څه قوا او سمه ولا ما ورته اول خو دا ماده د لانا نه ده ځکه مو پیګو چې هر نو طبي زام امتیاز د افغانستان د ټولو وګړو په منځ کې ممنوع ده په اساس د قانون اساسي دي چې د قوانینو مور ده او پر اساس د قوانینو کې قرار لري منه ده او بل په اعلامیه جهاني حقوق بشر کې په نړیوال اسلامي اعلامیه کې هر نو طبي بشر د وګړو ترمنځ منه ده اما ما ته جواب راکړ سوی ده او کله چې یو شخص وسمه زبل دي چې انصراف کم شاته وسم دماغ وختنه شخصي نه دي زه غواړم د هر معلول د هر افغان خزي غږ او چت کم او دغه ماده ست په ما باندې تطبیق ورنه ده ځکه کچیر موږ مجله الاحکام ته مراجعه وکړو سیاق مجله
بلانډه توګه لانډه توګه تاسو خبرو
کې میره باندې یو کوم مراجعه کو په غوکه ویل سوی دی وای هغه کس قاضی نس کېدلای سی بستر ګو روند او په غوکو کونی درال سی د ماستر کې کامل نه ویني او کنه می اوري که زه چیر قاضی سم ابلاغ کولای سم سم کولای سم او طرفان دي دوا هم کتل سم دا ماده اصلا د ما په حال باندې تطبیق ورنه ده زه رئیس جمهور څخه غواړم چې دماغ غواوري نه تن زه دماغ خپل شخصي غاغ نه د زغړم د عامه منافع خاطر و جنګيغه مبارزه وکم زغړم سي ار زر تر زر تاسو د ما غاغ رئیس جمهور ته ورسوي
او ډیر ښه سالارزه سب د دوی په ځواب کې تاسو څه وایي
مننه د خور په ځواب کې زبایت په لومړي سر کې ما چې د افغانستان د جمهور رئیس د افغانستان د خزو د حقوقو د دفاع کاملا یو غټ حامیده او تاسو به دا تیره ورځ اوریدلی چې په کومه کچه چې په افغانستان کې ښځې په سیاسي برخه کې ګډون لري هغه د جمهور رئیس لپاره د فعلاً د منلو وړ نه دي او دا باید د دننه حمله زیات شي د خور په ځواب کې باید ووایم چې تاسو نظر ما کاملا واورېدو اواز به جمهور رئیس ته انتقال شي او هر هغه اداره چې تاسو ته دا ممانعت رامنځته کړی دی هغه باید په دې قانع کننده دلیل تاسو ته ولري کوینل لري باید تاسو ته دا موقع درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات لا نور هم په مخ کې وسي
بلې سلارزای سي تاسو ما سره څه تعهد کوئ
دا کوم باسه تاسو رامنځته کړی دی زه تاسو وایم چې باید تاسو دا فرصت درکړي تاسو ته دې برنامه کې باید هر د دغه ادارې چارواکي باید تاسو سره کینی کو تاسو قناعت کوي در د قانون په اساس درکول شي تا کو نشي درکول باید تاسو فرصت درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات په مخ کې وستی
او دا امتحان خو د پنځ شمې پر امتحان دوام کده امتحان چیرته تیر سی او زه له امتحان چم پاس پاته سم او زه د غواړم یو بل شغختنم تحصیل لرم زه یو شخصی یم زه غواړم چې د ماده سره داسې مبارزه وسی سپاینده کې کډمه بغوند کسان د ادارې ته مراجعه وکړي هغه مشکل سره مخ نسی ځکه زه دوه واری په ډیر د ما شخصیت دومره توهین سوې د په ډیر بد شکل زلیغه ادارې چ رئیسټری سویم د زړه په حالت کې چې اصلا د ماده تحمل وړ نه د نجیب الله اکبری ماته شخصا خپل ویلی ما موده نیستم که امرای ارارکاس گب زنم ز ارارکاس یبا سیدی زمالو لیم ادی مال افغانستان چی باسی دی دی ما حق ما تنرا کوی دا دی ما زن لخپل طول مدنی حقوق چی استفاده کواما
تاسو یو چې متوجه اوسئ چې د نوي حکومت او ادارې تعهد او ژمنه ده چې دا اداره به یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو په خدمت کې اوسي او دا تاسو ته اطمینان درکول کیږي چې دا نوي حکومت هغه وسیله ده چې د افغانستان د خلکو ارمانونه په کې خپل اصلي ځای ته ورسیږي چون زه په دې برخه کې کارپو نه یم بلې دونه سویل شمه چې دغه زمينه تاسو ته برابرولای شم چې تاسو څوک چې مسولین دی هغه سره کینی نیخ په نیغه باندې او مول چې په تاخد قانوني لحاظ نه تاسو ته باید جناب درکړ شي یا هم باید تاسو ته موقع درکړ شي چې تاسو
بله اصل ارزای صاحب زو بل قختنم ل رئیس جمهور څخه لرم ک چیر ماته دی قضا کی اجازه ول خو به اجازه را کی چیر ماته اجازه رانه کی نو دی دا دولت باید ما پیسې کی توجه کی ماته باید ما اډیقل ماته باید سی او جی جی را کی زو کا ول سم بدالت کی خپل تحصیلات سم کړي لغو سند چیز په معتبره شکل استفاده او ګټه واخلم
دا بم تاسو اوریدلی چې جمهور رئیس ویل چې او دا تعهد کړی دی چې دا بل نمرنه جمهور رئیس چې د افغانستان سره محکمه ته یو خزه معرفي کی ولې باید خزه چې معرفي کیږي هغه معیارونه چې ضرورت دی ورته دا هغه معیارونه په اساس باندې به دا خزه د افغانستان سره محکمه ته معرفي شي او ولسمشر هم د پخوا کې داش منو تعهد لري چې هغه خزه چې په قضا او په عدلی او قضایی برخې په افغانستان کې کار کوي په هغه باندې لا ډیر پاندونه شي
سالارزې سپ کور ودان ژوندې وسی مهرباني اتمن منګه به دا مسله تعقیب کو او تاسو همکاري نه بیا هم ډیره مننه
تاسو یو کار وکړئ چې ما ته فقط دغه جزئیات راوستوي چې زه پېښوم دا کار په کوم ځای کې دی چې موږ تعقیب کړو
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د دغه ټلیفوني شمیرې لاره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د پاوز لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی زموږ د پروگرام میلمه ده کریمی صاحب محترم ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړئ سو پروگرام ته
تاسو نه هم مننه او د تاسو لاله ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکی هیله وړاندې کوم او په افغانستان کې د سولې او ثبات په هیله ستاسو خدمت کې
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ستاسو په بلنه افغانستان ته راغی اونې مخ کې له تاسو سره خبرې درلودلې په کوم مسایلو مو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ټول هیوادوالو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم تاسو خپل په دې خپل یوږي چې د
سول لپاره دی جنگ او په اصطلاح مصالحه مبارزه وزنه د صلح لار نه ده. مونږ باید همیشه په دې تپو تلاش کې په ټولو قدمو کې چې د سول لپاره د سول راوستو لپاره د جنگ نه بغیر نورې لارې هم باید ولټو. چغې جملې نه یوه هم دا ده چې مونږ باید خپل ګاونډي هیواد پاکستان د نظامی پوځونو سره باید خپل اړیکې وساتو. اگر چې دا اړیکې د درې اړخیز کمیټې په شکل کې له 2003 کال نه تر نن پورې دوام کړی، ولې متاسفانه چې په مختلفو وختو کې همیشه مونږ هغه هدف چې درلودمو دغې نه منحرف شوي. یو وخت کې ډېر سره نږدې شوي یو، بیا یو حادثه یو پیښه شوي چې هغه باعث دې شوی چې مونږ بېرته سره لرې کړي یو وقفه راغلي.
په دغې لیدنه کې جنرال صاحب محترم راحل شریف صاحب څومره قانع شو چې بالاخره ستاسو خبره
نو ارزو کوم. مونږ خپلو هلو هڅو ته همیشه دوام ورکړی. په پخواني حکومت کې هم په مجموع کې پالیسي دا وه چې مونږ باید صلح ته کوشش وکړو، او په اوسني حکومت کې د جلالت ما محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی خاصه هیله دا ده چې بیل جنگ مونږ وطن ته سوله راولو. په دې کې یو هدایت دا و چې زه د خپلو ګاونډي هیواد نظامیانو سره خپلې اړیکې وساتم. همغه و چې ما راحیل شریف د دویم وار لپاره دلته دعوت کړو او د سره مو خبرې وکړې، او خبرې طبیعي دا وې چې مونږ غټ مشکل چې دی په طول د سرحد کې دی، او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي، د دوی لخوا یا د مونږ لخوا، ځکه ډیر اوږد سرحد دی او اراضي هم داسې اراضي ده چې ډیره صعب العبوره مشکله، یعنی کنټرول د پرسونل او د افرادو په واسطه سر تا سر ناممکن دی. نو دلته یوازینۍ لار دا ده چې زموږ په منځ کې یو تفاهم موجود وي. که چیرې مونږ په کومه سیمه کې عملیات کو، کوم فعالیت کو، دوی باید خبر وی، او دوی مقابل لوري نه زمونږ عملیات حمایت کی، او که دوی عملیات کوي باید مونږ خبر کی چې مونږ په عین ساحه کې داسې تدابیر ونیسو چې دوی ته مومد واقع شي او دښمن په اصطلاح دو طرفه ضربه وویني. غیر له غنا مثلا استخباراتي معلومات سره شریکو د دښمن پاکله په دې سیمه کې، او د دې لپاره بعضې تدابیر وسنجوو چې د لوی خدای روابط سره نږدې شي، سرحدي قومندانان په وخت او زمان سره یو بل سره تفاهم وکړی شي، د کوم مشکل که پیدا کیږي بل د چ خبره غټه شي، نور مراجعو ته ورسیږي په ساحه کې په محل کې یو بل سره حل کی، او د دې رابطو د ټینګښت لپاره په مختلفو کټګوریو کې باید موږ ملاقاتونه ولرو، یو بل سره تماس ولرو. نو په دې حساب عمومي خبره عمومي په خبره په دې چوکاټ کې شوي. بیا نو هغه کومه پالیسي چې زموږ دولت حکومت او یا مشخص وایم جناب رئیس جمهور کومه مشخصه طرحه یا هدایت کړی هغه داده چې مونږ باید په احتیاط سره قدم واخلو، او په مختلفو مراحلو کې اوسو، د دوی نیت وګورو، او دا د اعتماد سازی لپاره مونږ تدابیر ونیسو چې هغه جملې نه مونږ په کوتاه مدت کې د یوې میاشتې په موده کې مونږ څو کارونه کوو. اول داده چې مونږ په تورخم کې پخوا یو مرکز همانګي درلودو چې بیا کله چې امریکایان له سیمې نه ووتل وتړل شو، دوی هم لاړل مونږ هم لاړو. مونږ اوس کوشش کوو چې بیرته هغه احیا کړو، او په حقیقت کې سبا زمونږ حیاتان د دوی حیات او زمونږ حیات هلته ځي، خبرې کوي، غواړو چې دا مرکز بیرته احیا مجدد کړو، روابط ولرو، هملته ناسته ولاړه ولرو، یو بل سره معلومات شریکو، او که چیرې کوم سوی تفاهم کوم ځای کې پیدا کیږي دوی د حل لاره ولټوي، او یوه قدمه پورته ته خبر ورکړي. یو دا مسله. بله خبره دا ده چې دوی زمونږ پخوا یو حیات دعوت کړی و، چاته زه هم پکې وم چې کراچۍ ته د دوی یو نظامي نمایشګاه د هغې ته لاړ شو، ولې چون زه ډېر مصروف یم په دې ورځو کې نشم کولی چې هلته لاړ شم. یو هیات زمونږ بلته لاړ شي د حسن نیت په نامه چې هلته اشتراک وکړي، او دوی ته دا معلومه شي چې مونږ غواړو دا روابط ټینګ کړو، او په آینده کې به نور هم خبرې کېږي. مثال که چیرې مونږ ته دا ثابته شوه چې په اخلاص یو بل سره لاس ورکوو، په اخلاص سره مخته ځو، په آینده کې به مثلا بعضی بورسونه کورسونه تعلیم او تربیه دو طرفه تک را تک دی خبرو ته به انکشاف
وکړي. جناب محترم، په افغانستان کې ډیری حمله هم چکیږي، له تحقیقات وروسته دا ثابتېږي چې د حمله پلان له پاکستانه شوی دی، یا په سرحدي سیمونه چې لغې دغه لخوا نه حمله کیږي ډیری افغان چارواکي پاکستان ملامتوي. دا موضوع متر کوم پورې له سره مطرح
کړي دسته چې دا خو واضح ده، ټول ته معلومه ده، نن ورځ نه ده 15 کلنه حتی له پخوانه ټول په دې پویږي چې مثلا دا فرهنګ د مدرسې او په مدرسه کې په یواز دي کې چې دیني زده کړې څوک کې مثلا نظامی ګیری هلته زده کوي دا ټول ته ثابت ده. او دا نن ورځ په خپله پاکستان له دینه متضرر شوی دی، دوی هم په دې پویدلې دي چې دغه فرهنګ او کلتور او د ایدیالوژیکي جنگ د هیڅ په ګټه هم نه دی، او دوی د چا پروا نه لري، د خپله خاصه ایدیالوژي لري، دوی د هیڅ سرحد هم نه پیژني. نو هغه ته خو ضرورت نشته چې موږ په باندې خبرې وکړو چې فلانی هلته دی یا فلانی ګروپ هلته دی څه کوي. په دې اخر وختو کې زمونږ بعض اختلافات چې ډیر وخت را پیدا کیدل هغه به په دې و چې دوی به دا کولی چې د پاکستان ضد عناصر د افغانستان له خاورې نه کوي، په دې باندې حمله کوي. او طبیعي زمونږ همیشه موضع او موقف هم روښانه دی، او زمونږ موقف په اصطلاح څرګند په دې دی چې هغه سابقه لري، اسناد لرواد موجود دي. اما اوس دوی په دې پوهېدلی دي چې دوی هم متضرره کېږي، دی همدغه مدرسونه چې هلته تربیه شوي دوی هم متضرره کېږي، دوی هم دې ته آماده دي چې موږ یو تفاهم ولرو. البته راغلو په سرحد کې په اکثره ځایونو کې دا رضیې رښتیا هم دومره پیچلې ده چې سړی په دې نه پوهېږي چې دا پاکستانی طالب ده که افغانی طالب ده، زما ترورست ده، زما په ضد ده که د ده په ضد دی. دغه ترورستان د سرحد د پیچلي رضی نه د دواړو په ضد د خپل مقاصد لپاره استفاده کوي. نو د دې مطلب لپاره مونږ د نتیجې ته په اصطلاح غواړو چې ورسېږو چې بیا راځه چې مشترک کړو. هر څوک چې دی دښمن دښمن دی، که تا ولې هم دښمن دی، که ما ولې هم دښمن دی، او دا د ایدیالوژي له مخې یو شی دی. مونږ داسې نه شو ویلی چې دا دوست طالب دی، دا دښمن طالب دی، دا دوست تورست دی، دا دښمن تورست دی، تورست تورست دی. نو بنان مشترکن که دغې په ضد مونږ موقف ولرو، دغې په ضد وجنګېږو، ښایي مونږ به دواړه مسؤول شو، د دې شر نه به خلاص شو. نو په دې دوی هم پوهېدلی دي، مونږ هم پوهېدلی یو چې باید یو بل سره په تفاهم مسایل حل.
جناب محترم، د ناټو سرمنشي راغی افغانستان ته، ولسمشر هم دوی غوښتنه مطرح کړه چې د اړتیا په وخت کې به له ملي پوځ سره د ناټو هوایي ځواک په ځینو وختونو کې د اړتیا په اساس باندې مرسته کوي، او هغوی هم دا خبره ومنله. د دوی دغه د مرستې اعلان او بالاخره څومره تاسو مثبت ارزوئ؟ او بله پوښتنه دا چې د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې او د درنو نظامي وسایلو د تجهیز په برخه کې تاسو څومره غوښتنې لرئ، او له کومو له کومو هیوادونو تاسو غوښتنې کوئ؟
استاد، د سوال پرته زه باید شوم چې هیڅ هیواد یا هیڅ اردو په دې قانې نه ده چې شی ولري. همیشه د ارزو ده چې نورم انکشاف وکړي، نورم تقویه شي، او نورم مدرن او بهترین وسلې ولري. په هر حالت کې یعنی هغه مملکت چې حتی په جنگ کې نوی د ارزو لري چې اردو مدرن شي. په اوسني حالت کې چې ملي اردو لري، او ملي اردو کومه تعلیم او تربیه چې لري، او کومه روحیه چې موجوده ده، الحمدلله زه پر داګه دا ویلای شم د الله پاک په استعانت او د خلکو په حمایه ملي اردو ټول خپل وظایف اجرا کولی شي، او د کولی شي د خپل هیواد د ارضي تمامیت نه دفاع وکړي. او دای په عمل ثابت کړه، په عمل کې ثابت کړه په ټول د کال کې چې شدیدترین کال و، متاسفانه وایم چې تلفات مون درلودل، اولی دښمن هم تلفات درلودل. په دې شدید جنگو کې چې دښمن ټول توان په کار اچولی و په دې تېر وړي کې، مون وتوانیدو چې دوی ته ضربه ورکو، او دوی ناکام شول. دوی کوم پلان چې دوی درلودو چې ولسوالي ونیسي یا ولایت ونیسي، کومه سیمه تر ولکې لاندې راولي، په هغې کې ناکام شول. ملي اردو د دې توان لري، اما د آینده لپاره کوم چې مونږ هیله لرو، ارزو لرو، غټه ارزو مو دا ده چې زموږ قوه هوایي په هغه معیارونو چې په نوره نړۍ کې دي مجهزه شي، هغه معیار ته ورسیږي. خپل هوایی ځواکونه په ټولو کټګوریګانو کې، مختلفو کټګوریګانو کې ولرو، د رادار قواوې، دافع هوا قواوې. ولې تاسو خپله پوهېږئ چې هوایی صنف ډېر ګران او قیمتي صنف دی، دا وخت و زمان هم غواړي او لویه بودیجه هم غواړي. شاید بعضې هیوادونه تر یو حده پورې کومک وکړي، لکه اوس ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي، تر یو شمېر مختلف و تیارو چې د 2013 13 پورې به دا پروسه دوام وکړي مونږ ته راکول کیږي چې دا به زمونږ معربوي او حمایوي قابلیت لا نور هم لوړ کړي. ولې کوم هیله چې زه لرم من حیث یو لوی دریسیز او هیله چې زمونږ قوه یوایي ځواکونه لري مونږ داسې کو یو قوه یوایي د آینده لپاره غواړو چې هغه په بین المللي معیارو د هیواد د ساتنې د فضا د ساتنې او د ځمکنیو قوتونو د ساتنې لپاره په مقابل د یو خارجي هیواد یو پوتنسیال قوت وي. زمونږ ارزو دا ده اگر چې د ستراتیژي او د پالیسۍ له مخې مونږ هیڅ کله دا پلان نه لرو چې مونږ په چا تجاوز وکړو، مونږ په چا تعرض وکړو. د ګاونډیو سره مونږ په سوله او ثبات کې ژوند غواړو. ولې د خپل هیواد د حمایې لپاره باید هر توانمندی چې ممکنه وي باید ولرو، او دا توانمندی د ضرورت په وخت کې زمونږ اړتیاوې باید پوره کړي.
بله کورودان جنرال صاحب، فقط یو پوښتنه غواړم، د وروستۍ پوښتنې په توګه مطرح کړم چې د افغانستان جګړه له وسلوالو مخالفینو سره ځمکنۍ جګړه او بلاخره چې افغانستان ملي پوځ هوایي تجهیزات هم لري، دغه جګړه به بلاخره تر کومه پورې دوام کوي؟ د جګړې لمن به تر کومه پورې وغځیږي؟ دې ته په کتو چې هر ورځ د مخالفینو تلفات شمیره هم نشریږي او د افغان ځواکونو هم
او زمونږ د ټولو هیلم داده چې تر څو به جنگ کوو. نو ما خو مخکې تاته په شروع کې عرض وکړو چې د دنیا ټول جنگونه کته مطالعه کې بلاخره په مصالحه، په گفتگوی، په مذاکره، په اصطلاح پای ته رسیدلی دي. یعنی داسې هیڅ یو جنگ په تاریخ دی هغه کې نشته چې هغه مطلق او د نظامی په زور سره نتیجې ته رسیدلی وي. نظامی قوت د سیاست یوه وسیله ده. نو بنان دا وسیله باید د سیاست د حمایت لپاره په قوت سره موجوده وي. د دې لپاره چې سیاست په اصطلاح موافق وي باید نظامی قوت غښتلی وي. نو موږ د خپل اردو د تقویل لپاره کار کوو، ولی جنگ د حل لاره نه ده. نو موږ باید دې ته کوشش وکړو چې د سولې له لارې د مسایل و مشکلات حل شي. بیا هم په مجموع کې که موږ فکر وکړو، اخو هم د دې وطن بچیان دي، د خوم د دې وطن بچیان دي، هر خواته چې مری د دې وطن بچای بری. نو اختلافات که چیرې موجود دي، هغه د سیاست لاره د تفاهم لاره که حل شي ډیره بخوي. دا زمون غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه ده. ولې د دې غوښتنه رسیدو لپاره از بیا تکرار وایم، مونږ باید ملي اردو هر څومره چې کول شو تقویه کړو، هر څوره چې کول شو پیوړی کو، چې مونږ پاغه خوا کې پاغه استقامت کې روان یو. نوې حکومت دولت دې ته توجه لري چې برسیره په رغه باندې، برسیره په دې باندې چې بیلنلی ټولنه مونږ سره کومکونه کوي، بیلنلی ټولنه مونږ سره مرستې کوي، خپل دولت هم په راتلونکي کې په پلان کې لري چې بودیجه ورته ورټاکی، او د بودیجې په انکشاف سره ملي اردو هغه اړخونه چې مثلا نور هیوادونه کومک راکړي مونږ باید خپله پوره کړو. نو دا البته د آینده هیله ده. اجالتن مونږ الحمدلله د دې قوت لرو د خپل خاورې نه په اوسنۍ حالت کې دفاع وکړو، ولې د آینده لپاره باید مونږ قوي وو.
د افغانستان د پوځ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی کور ودان چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه شوې.
مننه.
باران دی اوریا بادرا، باران دی اوریا بادرا، شی Yeah.